د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هرکلی. طالبان وای د پنشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتلی او غواړي د پنشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
په مذاکراتو کې وخت تیر شوی ده، موږ غواړو جدي اقدام وکړو، ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. د اروزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور پر هغه متکا کې به و، نو دی خپل کور ته نسوک للی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو کې به په ننګرهار کې لیو ډاکټر واوري.
انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغه اړتیا پوره کوي.
نن د دوشنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال دی. وی اسنبولی د میاشتې 15 د او د میلادي سپتمبر میاشتې له شپږمې سره برابر ده. د لومړنۍ خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم، خو پایل په خبرونو کوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پنچیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد بهر له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنچیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی دی. دشتی له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړل او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی دی. ښاغلي دشتی ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. ښاغلي دشتی په تیرو څو ورځو کې د مقاومت د ملي جبهې د ویان په توګه له رسنیو سره خبرې کولې او په پنچیر کې د جګړې د پرمختګونو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه معلومات شریکول. طالبانو په کابل کې د یو شمېر مشهور دینی عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو یې د پېښې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد سر پرې کړی موندلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. مرکل پرون یکشنبه خبریالانو ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستان وباسي. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکو حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګل کې سره وکتل. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندوی هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر د یو درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر مورر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر افغانستان ته له رسیدو مخکې وویل:
I will visit ICRC operations.
زبر د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار پکار دی. د مرستندویه کمیټې ډاډ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا مېرمن چې کورنۍ ویلي امیندواره هم وړمه شپه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو ووژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مسؤل نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته وویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو ځینو خبري اژانسونو د خپلو سرچینو په حواله طالبان دې د پیښې عاملان بللی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو د پنجشیر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له لاسه وتلی او غواړي چې د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنجشیر کې د مقاومت د ملي جبهې مشري کوي پرون وویل که طالبان له اندراب او پنجشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لاره غوره کړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
طالبان وایي په پنجشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی پټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یا بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه سوه. د پنجشیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي. ولې ځینو کړیو سره جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وسي، نور قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلی مسعود پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنجشیر د مسلې د سوله ییز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنجشیر وباسي، د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنجشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنجشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوترش په یو راپور کې چې یوه کاپي فرانس پریس اژانس ته رسېدلې، پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
په پنځیر کې د جګړې په اړه مو مخکې خبرونه کې واوریدل چې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي هم له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی دی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو شمېر خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکو پرون له ځایي طالب چارواکو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې غوښتنې او اندېښنې مطرح کړې. دوی د بیان ازادي، د رسنیو اقتصادي ستونزې او همدارنګه د رسنیو او خبري اعلانو د خوندیتوب د غوښتنې وړاندې کړې. نور په دې راپور کې
د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو له طالبانو وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوله د لپاره چې رسنۍ وکولای شي خپل فعالیتونه روان وساتي، هغوی ته د خپرونو واضحه طرحه ورکړل شي او د مالي سرچینو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. خوستیو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبې په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکی کړي. په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
لکه څنګه ول چې په تیر دوه لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفاده د خلکو ستونزې شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه کړي دي په بیلابیلو مواردو باندې او موږ سه خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوې نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي او همداشان که دوی غواړي په مرکز ولسوالیو کې ریپورټونه جوړ کړي، خبرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټوره وبلله. وی ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړي.
اطمینان روکړل شو، ډاډ روکړل شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پاري دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې دپاره کار کوو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه دا ده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپورټ جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواکه پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو ازادي د دوی هغه د ریپورت جوړونې کومه برخه چې ده او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصہ چې ده هغه په ماغه ډول خپلواکه پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي په هغه ترپای هم دغه عملی اقدام ترسره شي.
بل لوري ته د طالبانو د رسنیو د برخه مسؤلین وایي او سم رسنۍ خپل ازادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکه ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د ولایت د رسنیو د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسو آزاد یې، آزاد بووي، آزاد بووسی او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونې په مخ بیاي. په هر ځکه چې ستونزې وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د دې د نورو پراتو سیمو ته د تل لپاره هم مونږ ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزې بنوي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 3 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ایز تلویزیون خپلې خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې سهار 5:15 دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد سالی ته بخښ شو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یکشنبه په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی چې افغانستان شای له کورنی جګړې سره مخامخ وي چې دا به د ټروریزم بیا چوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. ښاغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلول طالبان چې درې اونۍ مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لاره هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوالو بېباوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې دوی لسیزې جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو ښارونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خپره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبې په ورځ په کابل کې سولهییز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاروه او یوه ښځه ښکارېدله چې مخ یې په وینو لړلی دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتیدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغه هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واش خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اوتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. روسته لدې چې طالبان کابل ته نه نوتل، لزګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلی عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي لا هم لزګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 2 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپل وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې چې د طالبانو له نیولو مخکې د غلاو او جنایتونو د نورو پیښو ډېر راپورونه ورکول کېدل، پر دې خاورې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته بیا هم د غلاو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو غلو او لوټمارو مخه نیولې، خو د دې خار یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې کابل ته د طالبانو له راتګ سره لا هم په دې خار کې د وسلوالو غلاو پیښې شته، خاص کموالی پکې نه دی راغلی. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی وایي درې ورځې مخکې وسلوالو غلو لاره نیولې او پیسې او لوازم ترې لوټ کړي دي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې د طالبانو حکومت په راتلو سره لا هم غلو په کابل کې دي او په ښارونو کې ګرځي را ګرځي او د خلکو مخه نیسي، ترې پیسې او موبایل اخلي. او دوه درې ورځې مخکې هم زه داسې یو واقع سره مخ شوم چې غلو زما مخه یې ونیوله او زما نه یې په اکسه کې جیبي او پیسې واخیستې.
سربیره پر دې د خلکو په خبره وسلوالو غلو په لویو لارو کې هم خلک تنګ کړي دي. خاجرین وای د کابل بغلان په لوی لاره غلو وهله او موټر یې ځنې اخیسته دی. دی وای
مرا موټر ما په سرقت وردان او خودم
وونه مخکې چې له بغلان کابل تر اتللم غلو رنه کارت او موټر واخیست او وای وهلم. تر اوسه نه هم توانیدل چې پیدا یې کړم. متاسفانه چې د نوې حکومت لاره د سره هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ څه تانوس تغییر نکړه.
په ورته وخت کې د طالبانو دوایان دستیار بلال کریمی دغه اداره د بیا وایي چې د اسلامي امارت لراتک سره د جنایي په ځانګړو ډول د غلاګانو کچه صفر ته راټیټه شوې ده.
په دې اړه چې کوم افواهات او شایعات خپر شوي دي دا زه نه تاییدوم، بلکې د اسلامي امارت مجاهدین چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له کومې ورځې څخه چې خپل کنټرول ترلاسه کړی په ټول هیواد کې د جنایي پیښو ګراف بالکل صفر ته نږدې سوی. په کوم ځایو کې چې کله یو پیښه رامنځته کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغې نقطې ته ځان رسوي او هغه عامل له منځه ځکه وړي.
غلاګان او جنایي جرمونه له پخوا راهیسې په کابل کې روان دي او اوس چې طالبان له غلو او وسلوالو سره جدي چلند کوي، بیا هم د غلو او جنایي جرمونو د پیښو اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي غلاګان او جنایي جرمونه به له منځه یوسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د اروزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي. دوی وایي دغو موانعو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور په دې راپورټ کې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي او دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اروزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وایي هوډ یې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
می موانی چې پرتیوی دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي مدي په مخ کې چې کوم موانی پرتی دي، دا موانی موږ وسلی ریکو، دا موانی د دې لپاره ریکو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاص سي، او بل د دې لپاره چې هغه دکانداران چې دلته دکانونه لري یا هغه د دکانو مالکان چې دلته دکانونه تخریب دي، هغه به پر هغه موږ رغدا دي چې خپل دکانونه د جر تر جره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ شاش کولا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د غډول پریکړو کلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یې سانولان یکزاد او حکمت الله شنا آزادي راډیو ته داسې وویل
خوشاله زکه چې په خو د کور پر هغه مچکای کې بو نو د خپل کور نه سوک لاله خپل کور د غس تور ولاړو یا په کړي چا تور کواله نه وزن نیولې نو سا مچکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسه ما څو کواله چا کورو ته واسه نو ما څو کواله چې خپل کور څخه مثال د نږدې ویني مثال یو توار سره خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټول سره لاس مخې د لارې ټول بندي وي ډېر خلک سره په مشکل کې و
طالبان سم هم دغه غشتنه ده او هم دغه سینمي د شاروالی د کوم مسلین سمیان من دغه غشتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کې او د خلک پر مخ باندې لار خلاصه کې
لادی ټولو سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پال کړي ترڅو د دوی شته ستونزې حل ته وارسي
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی ښاغلي دشتی په تیرو څو ورځو کې په پنجشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول طالبانو په کابل کې دی او مشهور دینی عالم عبید الله متوکل او د هغه دی او شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رات کړل ان طالبانو په یو خبر پانه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې اختطاف شوي وو چې پرون جسدونه وموندل شول په خبر پانه کې دا کار د شریرې کړی کار بلل شوی دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې انکار کړی دی مرکل پرون یک شنبه خبر اعلان ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ مارټن ګریفیتس او سره مل پلاوی د ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر د یو درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی پیټر مورر باید د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمن شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم بل خپلو همکارانو سره وګوري په غور کې